ستړی مشه په افغانستان کې دا مسبخین دوه بجې دي. تاسو مخه کله زده راټیو ناوړي سموکه د دې خبرونه زیاتره برخه میکروفون ساسي پروګرام د ځنګل شوې ده چې تکرار به خپور شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لاریونو کې د نیول شوو افغانانو شمېر زیات شوی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید نصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې ده د نږدې زر نیول شوو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي افغانان به د روان کال د ډسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د پاکستان د افغاني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نومبر په څلېرویشتمه د هغه د خوشي کولو لپاره لاریونونه پیل کړي وو چې پرون پای ته ورسېدل. د خیبر پختونخوا په کرمه کې لاسروزینۍ اور بند اعلان شوی دی. جرګې پریکړه کړې ده چې سر لننه به شیعه او سنی وسلوال مورچو راکوزیږي او پر یو بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړو لورو د یو بل برمته شوي کسان خوشي کوي، خو د تل او پڼه چنار تر منځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت ونیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له یوویشتمې را په دېخوا د فرقې شخړو له امله یو سلو پنځه ویشت کسان وژل شوي او شاوخوا یو سلو اتیا ټپیان شوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شیعه او سنیانو تر منځ جګړې د اسرائیلو وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د وو جګړه مارو د وژلو خبر ورکړی. دغه ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلوال پرون د اوربند له موافقې سره سره وژل شوي دي. د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ شوه. د اسرائیلو د پوځ ویان دانیال هګاري ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې څخه سرغړونه وه او د اوربند له موافقې هره موافقه به د ډزو سره ځوابېږي. د اوربند د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیمه چا د اسرائیلو او د لبنان د سرحد په دېرش کیلومتره کې پروت دی له څنډو ووزي. د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې نن د ورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهېدو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکندي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې له نن لا پنځلسو تر دېرش سانتي متر پورې د ورښت امکان شته. او د چین او امریکا ترمنځ د زندانیانو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر په ویشتمه په یو بیان کې ویلي مارک سویډن، کایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یوځای شي. اته څلوېښت کلن سویډن له دوه زره دولسم کال راهیسې د نشه یي توکو د قاچاق په تور زنداني او د اعدام له سزا سره مخامخ وه. شپېته کلن کایلی د دوه زره شپاړسم کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و او اتاویا کلن جان چې په امریکا کې د څو بیجنګ پلاوه ډلو مشري یې کوله په دوه زره یوویشتم کال کې ونیول شو او دوه کاله وروسته پومری بند محکوم شوی و. بل پلو چینی چارواکو پرون تایید کړه چې په دغه تبادله کې چې میاشتي وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتونو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې د ولسمشر بایډن او شي جین پینګ ترمنځ په پیرو کې د پیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. او اوکراینی چارواکي وایي روسي د پلازمېنې کیف په ګډون د خارکیف او اوديسیا د انرژي په تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین د انرژي وزیر نن په ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکراین د انرژي د تاسیساتو د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. د هغې په خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکه کړې چې د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړې. د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګه چې په بیړني ډول ښارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اوديسیا، د نپرو او د نیتسکي فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو دا بریدونه په داسې حال کې دي چې په دې هېواد کې د تودوخې درجه صفر سانتي ګرید راښکته شوې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیه په هر ژمي کې د دې هېواد د انرژي تاسیسات په نښه کوي. بل پلو د اوکراین پوځمن پر ټلګرام چینل په یو پیغام کې په ټول اوکراین کې د هوایي او توغندیزو بریدونو خبرداری ورکړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادي رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه د افغانستان په وخت د مخامو سلور دقیقې سي تاسو د ازادي رادیو نس خبرونه میکروفون استاسو د خبرونه تغواګي است د دې خبرونه تخنیکی چاره را سره خغله تای روشان مختوري نن خبرونه کې په اسلام آباد کې پر روان حالات خبرې کوو چې د وضعیت څمره د افغانانو پر ژوند اغیز کولی شي هلته ډېر شمېر افغان کډوالوسیږي ترڅنګ سیاسي وضعیت کې څه بدلون راتلی شي او د دې سیاسي بدلونونو سره سره افغانستان باندې اغیز سوي خبرونه کې د اوریدونکو نظرونه هم راخلو چې دوی د پاکستان د روان حالات په تړاو چې د بیا څومره افغان کډوال اغیزمنولی شي یا افغانستان سره د پاکستان د سیاسي اړیکو او امنیتي مسایل په تړاو باندې څه تغیرات راتللی شي په همدې موضوع ستاسو نظرونه هم موږ ته مهمه دي تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او خپل دغه نظریات موږ سره شریک کړئ تر ټولو مهم مسله دا ده چې په پاکستان کې ډیره هغه کډوال چې اوسیږي هغوی موږ سره اړیکه ونیسئ اول ته په پاکستان کې په اوسنی وضعیت باندې موږ سره خبرې کوي چې په کوم حال کې دي او دغه جګړو یا دغه تاوتریخوالو تر څنګ دغه لرینونو د افغان کډوال په ژوند څومره اغیز کړي په همدې موضوع باندې تاسو کولی شئ چې موږ سره د واتس اپ شمیرې لاره تماس ونیسئ خپل نظریات هم شریک کړئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 3212215 دا په نړیواله شمیره تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او تر څنګ موږ سره په بل نمبر هم اړیکه نیولی شئ چې 2300011111 دا شمیرې چې تاسو کولی د شمیرول لار موږ سره اړیکه ونیسم په خبرونه کې به سره درانه ملمنه هم ملتیا کوي چې دوی به هم په دغه موضوع موږ سره خبرې کړي چې روان وضعیت چې په پاکستان کې دی د بیا په افغانان باندې څومره اغیز کولی سي هلته د کډوال په ژوند باندې څه اغیز کولی سي ځکه تر دې وړاندې پاکستان ویلي ول چې هغوی به هغه شمېر افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول باندې میشتي او هلته اوسیږي د هغوی د ویسول په تړه باندې به جدي اقدامات وکړي چې وړاندې هم دوی ډېر شمېر افغانان په جبري شکل باندې له پاکستان څخه ویستلي دي پر همدې موضوع سره به د سیاسي چارشانو کې ښاغلی ډاکټر صاحب صادق حمیزوی او تر څنګ یې پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جانباز موږ سره پخبرونه کی بی اوس هم ورزو خغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزوی ته لدی څه خبر پوښتو چې اختیام د پاکستان روان امنیتی او سیاسي وضعیت څنګه ارزول کیږي سلامونه ډاکټر صاحب وخت بخیر مهرباني
زه ستاسو سره یو څه خبرې تاسو ته او تاسو معزز او کارکونکو او ټول اوریدونکو ته درنه ملمته وړاندې کوم بیا ورځو د پاکستان وضعیت یعنی تقریبا د ډډیرو کالونو نه یعنی اشغال او د فوج لخوا اشغال شوی ده او سیاسیونو یعنی عامو خلکو ته د تتمیمونو اجازه نه ورکول کیږي او فوج داسې پریکړې داسې فیصلې مخې ته روانې کړي دي چې نه تنه مهاجرینو بلکې په خود د پاکستانیانو ژوند هم د ډیرو خطرونو او د مشکلاتو سره مخامخ کړی ده یعنی که تاسو وګورئ د عامو خلکو چې کومه غوښتنه ده یا د عامو سیاسیونو چې کومه غوښتنه ده هغه د همسایګانو سره د خیر او د یو داسې د پایداري اړیکې غوښتونکي دي چې دوی وکولی شي په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې د ټولو هیوادونو سره پراخ او په متقابل احترام ولاړ اړیکې ولري خو د تعصب سره د دوی سره هغه صلاحیتونه نشته فوج چې د غیزه استبلیشمنت مدام د سیاسیونو د عامو خلکو غږ خپ کولو لپاره او خصوصا د مهاجرینو نه د شیدو غوا په څیر استفاده لپاره وخت نا وخت نندرې او زشتو بعض وخت چې کلم دوی ته یعنی د غربیانو لخوا یا د داسې بنسټونو لخوا پیسې ورڅیږي بیا یو وخت پورې کیسه کینوي او بیرته بیا دغه کیسه راځيږي کی نو دوی مدام داسې یو کردار ادا کړی دی چې هغه هیڅ نو قلب کې نه ځایږي نه د انسانیت او همسایداري او په بین المللي کنوانسیونونو او اصولو کې د ټولو نه خلاف مزل کړی دی
مننه ډیر زه مننه په خونه ډیپلوماټ خغلې غوث جانباز هم سره د ټلیفون پر کرخه دی جانباز صاحب سلامونه ستړم شي په خیر غل خبرونه ته تاسو راته وی چې سمره دی روانو لارینو سره د وضعیت د بدلیدو تمشته په پاکستان کې
مننه اغلی احمد زید، تاسو سلام او میلمت را او طول آقا کسان دیشه منگاوری. خب دا چه پاکستان اوس آبستن ده دیر نوی تغییرات رو دهید بدرونون ده چه طول و عرصو کلیده چیدی که آقا اقتصادی ده، که آقا مالی ده، که آقا اتنیکی ده، که آقا منطقهی ده، که آقا مذهبی ده. من گوتا سو فقط سور زمر که او د اوس هم جریان لري په ډېرې خوشنۍ سره د شیا او د سنیانو په منځ کې. هغه د نورو قومونو د حقونو او ازادیګانو اتلاف دی، زپل دي که بلوڅان دي که پښتانه دي که نور دي. یعنې دغه هېواد، دغه پروژهیي هېواد، دغه نه هېواد، دغه نه دولت چې پاکستان نومېږي، باید دغې ټکي ته رسېدلی چې اوس د په ټولو برخو کې په لوی بحران کې یا ناورین کې مغروب دی او نور هم مغروب کیږي. دا به وغواړو چې نور هم خراب شي، که اجازه ورکړئ چې دغسې یو ادبیات وکاروم، ځکه چې د دې هېواد استبلیشمنت هېڅکله د افغانستان په خیر او په صلاح او په ښه ګاونډیتوب عمل نه دی کړی. که هغه د دوی ملکي وګړي وو، چارواکي وو، که هغوی استخباراتي نظامي امنیتي چارواکي دي دې هېواد، نو دغه هغه کړنی دي چې د دوی دغه جنرالان چې په حقیقت کې په عین وخت کې ډېر لوی تاجران هم دي، دوی د هټۍ نه نیولې تر لویو فابریکو پورې هم دننه په همدې پاکستان کې هم بهر کې ساتي او په مخې وړي سرمایې ټولوي. دغه حالت دغه جنرالانو، دغه پروژهیي جنرالانو په دې هېواد کې راو. همغه چې مخکېنی دوست ډېر ښه وفرمایل چې مثلا که د مهاجرینو مسلې ته پام وکړو، دوی همیشه د مهاجرینو ته په دې سترګه کتل چې د هغوی څخه استحصال د پیسو استحصال وشي، د دارایي استحصال وشي، بینالمللي سازمانونه را جلب شي، تر څو داسې وښیي چې ګواکې پاکستان په دې مصرف کوي چې پاکستان په څه کې یو تنګه هم په مهاجرینو مصرف کړې نه ده. او افغانان خو که هلته تللي هم دي په خپل خاوره کې، موږ خو تر اټکه پورې خاوره خپله ګڼو. دا چې اوس پاکستان په زور د هغې په واک کې ده، دا خو یو مخفي خبره ده. اما مونږ از مونږ کوم خلک چې هلته دي، که هغه همیش پښتانه دي، که د دې ځنه خلک افغانان تللي دي، دا خپل په خاوره دي او دا ملت ګذاري دې نه کوي. پاکستان چې ګواکې چاته هلته کور ورکړی، افغانان هلته په خپل کور کې او مصرف هم څه شوی دی، ملګرو ملتونو دا مصرف کړی او بشري سازمانونو، که د منطقې هېوادونه دي، دغه د خلیج او که نور هېوادونه دي، هغوی دا مصرف کړی دی د افغان مهاجرینو. نو بېرته راشو ستاسو اصلي پوښتنې ته. تحریک انصاف چې یو ګوند دی په پاکستان کې، ګرچې د دې ماهیت د دې ګوند کاملا پاکستانیزه دی، یعنی دوی په هماغه اجندا کې داخل دي لکه نور احزاب. همدی عمران خان چې اوس په زندان کې دی، دی ویلي وو چې طالبان دا د افغانستان فرهنګ دی او دا د افغانستان تاریخ دی او دا پښتانه دغسې دي. یعنی دی موږ ته ډېر لوی توهین کړی دی، په ذات کې خپل دا یو پاکستاني د همدغې استبلیشمنت یو غړی دی. خو یو توپیر دی لري، هغه دا چې دننه په دغه حزب کې لږ تر لږه داسې عناصر تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه دا وینم چې د دې په دننه په دغه حزب کې یو حرکت ځینې عناصر کوي چې هغوی په پاکستان کې جمهوري غواړي په اصلي معنا د کلمې، ځکه چې پاکستان یو جمهوریت نه دی. پاکستان یو استبدادي ملتاریستي فاشیستي هېواد چې د نظامیانو په لاس، او هر نوع تضاد د نظر، هر نوع تنوع د نظر چې د دغو نظامیانو او د دې استخباراتو په فکر نه اوسېږي، هغې سره سمون نه لري، هغوی وار په وار ځي. تاسو وګورئ چې مثلا دوی پښتنو سره څه کوي، تاسو وګورئ چې دوی بلوڅانو سره څه کوي، او په مجموع کې انساني او بشري حقوق او ازادیګانو سره په دې پاکستان کې کوم چلند روان دی. لږ تر لږه دغه د اوسنیو ناورینونو، د اوسنیو پاڅونونو، مظاهرو، اعتراضونو علت دا دی چې دغه خلک لږ تر لږه په پاکستان کې غواړي د پوځیانو نفوذ او تاثیر کم شي او ملکي چارواکي رامنځته شي. کیدای شي چې بیا په راتلونکي کې د دغه ملکي چارواکو د رامنځته کېدو سره سم د دوی په سیاست کې پالیسیګانو هم بدلون راشي، چې دا ډېر لوی اعتراض دی د دوی د خلکو. البته او دوی چې اوس د افغانان ته ځپي دا هم د دوی هغه ډیره لویه کمزورتیا ښیي چې هغه کسان چې تا سره هلته ډیر په بد حالت کې دي مهاجر دي، خو یو چې د افغانان دي چې اوس څه کم 50 کال هلته ژوند کوي، کېدای شي هغوی به د پاکستان تابعیت لري، هغوی خو د پاکستان د اتباعو په څېر همکه کېدای شي چې په اعتراضو کې ګډون وکړي، نه د افغانستان د اتباعو په څېر په موقف کې. نو دوی اوس دا بنه لري چې دوی دا افغانان نه، دا افغانان نه دي، دا دمدغه پاکستان وګړي دي او اعتراض کوي. خو ډېره آسانه ده چې وښیي چې دا افغانان دي، ځکه چې همیشه د خپل واوره په ګاونډي باندې اچول او هغې ته مسؤلیت راځي کول دا د ضعیفو خلکو کار دی، چې دغه د دوی دغه استخباراتي او پوځي چارواکي ډېر په بطن کې خپل په ماهیت کې خپل خلک ډېر مستبد او په عین حال کې ډېر ظالم او ضعیف خلک. نو دننه په کور کې د دوی ناورین روان دی او دوی کې د افغانان نه دی.
بل جان باسیف دا شریخت هم افغانان په دغه لرینو کلاس درلودي، ادی په کې ګډون کړي کنه د کړي پر دې باندې به هم باسو لرو. اوسم ورته دی و اوریدین کې سره به هم خبرو کو چې دوی څه نظر لري په پاکستان کې د غروانو توتیر خوالو ته الته د افغان کډوالو الته د افغانانو په ژوند باندې د اخیز باندې بر سر خبرې کو. سلامونه، وخت په خیر مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
به ما خدا غا نظر ده چې دغه پاکستان پوځ دغه په دې سیاستوالو باندې انتقامي سیاستونه کوي، یو تا وخت ورکی ځکه به د پوځ له مشورې او له کوماندې نه خصوص با تا کېده هم نسی کوي. انتخابات یو کس ټول پاکستان یو کس ته ووټ ورکی چې د پوځ خوښه نه وي هغه نسی با تا کېدلی. ولې خو نامېلوان هم ښه پوهېږي او موږ هم پوهېږو، ټول خلک پوهېږي. نو دغه اوس عمران خان جیل ته کړی دی، نه مخکې هم دا نواز شریف دا، اوس شهباز شریف دا، ټول په جیلو کې ول عمران خان له لاسه. خو پښتانه ولس پکې زه خفه په دغه ولس یم، ماته په جلوسو کې هم ولس استعمالېږي او بس په دغه ټولو کارو کې په سیاست کې هم ولس په اوږو باندې بام ته وخېږي، بیا ولس نه ویني. په هغه کورنه کې دغه جنګ هم پوج نه خلاولی ده، مثال د خبرې پښتانه نړۍ کې بدنامول غواړي، مثال د خبرې د عمران خان حکومت د پښتنو حکومت ناکام خودل غواړي. نو باید چې پښتانه په یو اتفاق سي، دغه پښتانه چې څومره په عمران خان خفه دي، باید یو ماجر سره زیاتی وشي، باید چې همدغه پښتانه پرې همدغسې خفه شي. نو دا د همدغې وجه ده چې پښتانه په افغانانو نه خفه کېږي او بیا بېرته یعنی ته خور یقین وکړه کنه چې مونږ یو وخت پاکستان کې اوسېدو چې د پنجاب هر ښار ته بلاړو، مونږ ته پنجابي کنه چې په نوم به پنجابی هغه دا سوچ نه کوو چې ته به افغانه یې. هغه ویل زه د پېښور پښتانه دي، دا ټول یو پښتانه دي، یعنې هېڅ فرق دي مونږ او د هغو هغه زړه کې هم نه لرو ده کنه. بس مونږ ته د همدغه پښتانه په څېر یعنې هغه مونږ ټولو ته که غټ خلک دي او که واړه دي، مونږ ټولو ته په یو سترګه ګوري. خو همدغه پښتانه دي چې بیا بېرته مثال که سیاستوالي دي، هم افغانستان یې مونږ ته ګډوډ کړی ده 40 کاله د همدې لاس وهنې دي، او که وروره پاکستان کې پښتانه دي هم خوار و زار دي. صرف سیاستوال که جلوس وي که مظاهره دا اوس ګوره، لیامین ګنډاپور یو ساعت مخکې 2 ساعته مخکې له مظاهره چانو نه راغلی ده، ولته مثال د خبرې مړي په سره کوک راته دي. نو دغسې وله پښتانه استعمالېږي، باید چې دغه سیاستوال د رښتیانو ټول همدغه پښتنو عوامو پلو شي، نو بیا به د سیاستوال هم له مشکل نه خلاص شي. او دا اوس ګوره دغه تېرو انتخاباتو کې ټول انتخابات فضل رحمان ګټلي وو، خو هغه یو چوکۍ هم نه ده ورکړې.
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسې. ورځو بل اوریدونکو ته چې هغوی هم اړیکه نیولې ده او د پاکستان د دغه تظاهراتو یا لاریونونو په ترڅ کې ده چې په هلته افغانان باندې هم تور لګول شوی دی، چې ګواکې دوی په مظاهرو کې ګډون کړی دی، یا همدغه وضعیت بیا د افغان کډوالو پر ژوند څه تاثیر کوي، دوی به هم خپل نظر موږ سره شریک کړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
تشکر خورې کې سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام مننه، مهرباني.
خوري کې خبره ده چې دغه بوران چې فلم پاکستان ته راغلی دی، دا د خدای تعالی یو انتقام دی چې د پاکستان پاکستانیان چې اخی خی ملت ری څه نه وایو. دا ټول هر بوران چې راځي، هر خبره چې راځي د پاکستان د پوځ د خوا راځي، د پاکستان د جنرالانو د خوا راځي. دا 40 کاله دا دا سس کال دا اوس مې حساب چې پر مهاجرینو باندې تور لګول شوی دی. اول دغه افغانان چې نیولي یم فکر نه کوم چې په مذاکرو کې به اشتراک کړی. افغانان ته دوازم بیا دوی دوازم یخ نیولي دي. دا یو کال دمخه خو دا مظاهرې نه وې پر دې کډوالو باندې څه حقارت چیرے دے سونا توحید ورته کرے سونا بی عزتی ورته کدلی دا یو کال دمخه خو منا امین گندفور و نبابل و نبابل و نب عمران خان و نب دا مظاهرې وې هغه بی عزتی چې د افغانانو سره وشوې هغه د هیچا سره نه شي. او په بل عبارت دا څلوېښت کاله کېږي دا مداخلې لکه دا مخکې اورېدونکي چې وویل دا څلوېښت کاله کېږي موږ په یې نامو په دې نامه ځورېږو. دا علت دا دی چې چېرې په وطن کښې کار ولرو موږ خپل په وطن کښې عادت وي موږ خپله پر یوه ګیلم سره کښېنو موږ به نه ایران ته احتیاج یو نه به موږ څوک نه شي نه به پاکستان ته احتیاج یو. دا زموږ خپل قصور هم دی. او بله خبره دا ده دا لر و بر پښتانه نن تر اثارت لاندې دي څوک یې په دې نامه ځوروي څوک یې په یې نامه ځوروي. دا نونه سفر چې نیول شوي دي دا به آیا په مظاهرو کښې به وه یا به نه وه. دا اوس یو غټ تور د افغانانو د دې مهاجرو یو غټه لکه ده دوی پر مخ باندې پاته ده یا دوی ږدي چې دغه دی افغانان دغونه بدمعاشه دي او دغونه سرشوخه دي چې هېچ دا موږ خپل په وطن کښې دوی راځي مظاهرې کوي. دا په دې مظاهرو کښې که دوی وه که نه وه افغانانو ته دا بې عزتي د مخه هم راځي او اوس هم ورسره مخامخ دي. زه فکر کوم چې د پاکستان څه الله انتقام اخلي. دا بحران چې اوس پاکستان ته راغلی دی دا اقتصادي معاملې دي او نورې معاملې دي بیا دغه مظاهرو هم پاکستان خیر نه دی وړی. ولې موږ افغانان یې ځورولي یو بار بار یې په موږ کښې مداخلې کړي بار بار یې موږ وینې څښلي دي. دا د افغانانو د وینو انتقام دی چې الله د دوی څخه اخلي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسي. زمونږ اوریدونکي وویل چې د پاکستان د روانو حالاتو په تړاو باندې هلته د افغانانو د ژوند په تړاو هم موږ سره خپل نظریات شریک کړل. په خپرونه کې را سره د چهارشنبې کې ښاغلی ډاکټر صیب صادق حمیدزو او تر څنګ یې پخوانی ډیپلوماټ ښاغلی جان باسب هم موږ سره برخه اخیستې ده چې دوی به هم خپل نظریات شریک کړي. ډاکټر صیب تاسو ته به در وګرځېږم. وړاندې ښاغلي جان باسب وویلې چې په دغه وروستیو لاریونونو کې چې پاکستان کې شوي دي پر افغانانو باندې تور لګول شو چې ګواکې دوی هم په دوی کې برخه اخیستې ده. بیا جان باسب وویل چې دا هغه افغانان نه دي دا مخ خپل د پاکستان خلک دي چې هغوی د پاکستان حکومت پر ضد باندې راپورته شوي دي او لاریونونه کړي دي تر څو د عمران خان د خوشي کېدو په تړاو باندې باید یو څه وشي. اوس افغانان ولې باید په دغسې یو تظاهرات کې ګډون وکړي چې هغه کې ممکن دوی ګټه نه وي یا دغه تور ولې باید په افغانان باندې ولګول شي چې دوی هم په دغه تظاهرات کې لاس درلود یا برخه اخیستې ده؟
داسې ده خورې چې دغه اداوې دغه اتهامات بیخي دروغ دي. یعنی او هغه افغانان یې د کورونو نه یا د سړک سر نه رانیولي دي په هماغه ځای کې چې هغې د دې تظاهراتو سره هېڅ نوه دخلت نه درلود. یعنی دغه تظاهرات او یا د خصوصا اوس چې کومې کیسې او کومې چارې روانې دي دا ټول پروژایي کارونه دا سازماندهي کارونه دي چې شوي دي. یعنی تاسو باور ولرئ د کورمې جنګ هم یو پروژایي جنګ ده او د پوج په خوښه باندې کېږي او دغه بحث به ډېر اوږد شي چې دوی څه مقصد لري فوج څه مقصد لري د دې جنګ نه. او خصوصا دغه اوس تظاهراتو ته دې ته چې کومه انرژي ورکول کېږي او بیا یعنی دغه په سیاسي لحاظ باندې چې په دوی د عمران خان او عمران خان مینوال رقم کې او تیتو پرک کې او دلته هغې پسې لګېدلی چې علي امین ګنډپور څنګه واخلي او هغې سره څنګه کردار. یعنی دغه ټول مسایل سیاسي مسایل دي چې مخې ته روان دي. دلته د پاکستان سیاست مدام دغسې سیاست یعنی تر ننه پورې کړی چې هغه په سیاست کې نه راځي بلکې منافقت کې راتلی شي چې په یو غشي باندې څو مرغۍ ویشتل دلته یعنی په مهاجرو په د امنیتي لحاظ کې اندېښنه کې دخیلول تر څو که څه هم د جنیوا کنوینسیون کې یعنی دا عضویت نه لري خو بین المللي ډېرو کنوینسیونونو کې په حقوقي بین الملل کې یعنی ملل متحد کې هلته دی عضویت لري. نو دی غواړي هڅه کوي چې څنګه ځان برابر کړي د دې سره یعنی یو ځان ته یو د خړو پوزه جوړه کړي چې زه د داخلي امنیت له خاطره اجباري ستنه کوم او اجباري ستنې سره سره دلته غربیانو ته خصوصا هغه خلک چې هغه د غرب سره قابل د قبول دي یا د وتشدګي دي د هغوی نه د پیسو اخیستل. یعنی تاسو زه یو مثال درکولی شم هغه افغانان چې هلته په پاکستان کې انتظار و سکن شوی هم و در غرب در تگ لپاره یعنی پا آخر که پا آقی بنده $800 وزکی گی دا در کم قانون در کم عقل در کم سیاست لرویا چه آقا در نزی هم تا $800 پی وزکوی خوبیا دا $800 چه خچلور سو ترزی یعنی آقوی بنده هم فشار رولن او دل تا گوری تاسو او گوری پا پاکستان که حقا افغانان چه آقا در روزه خواندان دی او نور پاکستانیانو تا هم یعنی در روزی ورسیگی آقوی تا حیط کل غگ نده شوی زما یو نا ترسل و زیادن دی ولان دی چه ام دووس حل تا خکر برون لری یو ورز هم در پاکستان یو پولیس ور نرغ دروازه ور و نه ټکوله چې وروره ته ځه افغانستان ته بلکې هغه مهاجرین چې هغه بېوزله دي هغوی یا د چای لپاره یو یو ګډۍ ودرولې ده یا وړکۍ دوکانګۍ غوندې لري دوی په هغو پسې راخیستي دي او د هغې سره سره بیا هم یعنی نور یعنی هغه منافقتونه ورسره کوي چې هم د غرب نه پیسې پې اخلي هم د خپلې د اړیکې بهبود لپاره یعنی کار وکړي دوی د پاکستان د موقتې دورې په وخت کې هم د اجبار ایستنه شروع کړله یعنی چې د ده خپل قانون یا کانسټیټیوشن چې دا دته اجازه نه ورکوي چې دغه دولت دی دغه سی فیصلې د لاس لاندې ونیسي یا دغه فیصلو کې د مداخلت وکړي بلکې دوی د هغې وخت کې هم دغه چاره یعنی مکمله د قانون سره خلاف دغه چاره وکړله کله هم چې د دې اقتصادي وضعیت خراب شي په هیڅ نو انوان باندې هیڅ نو قانون ته تسلیمیږي نه بلکې هغه د خپل ضرورتو رافه که په سپینسترګۍ ده که په یعنی هر نو نوم چې ورته وکاروو په هغې په توسط د خپل هدف ته ځان رسوي او ډېری مسایلو کې دی یعنی تصمیم نیونکی نه ده صلاحیتونه نه لري دی چې د چا سره کار کوي د هغې سره هم صدقت نه لري یعنی د هغې په پلانونو کې هم خپل پلانونه مخې ته وړي نو همدغه وجه ده د نن د انزوا چې ګوري دوی امغه منافقت او درویا اغیزه ته ورسول دا د دوی په خیرم نه ده د پاکه یعنی دا اوسنی وخت کې د اوسنی نظام باندې د فشار د وستلو لپاره د سره دوه کې دوه وسایل مسایل پاتې دي یو د مهاجر مسله ده او یو دغه د بې تعریفه او نامعلومه د ټي ټي پی مسله ده چې دغه دوه په توسط د کوخخ کوي چې ام افغانستان خپل امتیازات ترلاسه کړي ام د نړیوال خپل امتیازات ترلاسه کړي او ام په داخل کې د خپل ادبا او اذهان بل طرف ته رجوع کړي بل طرف ته واړوي یعنی دغه ټول سایل یو سیاسی پروژه ده چې د شروع کړي ده خو مونږ ورته وایو چې ګوره ستا دغه پروژه ګټه به دې کړې وي یا نه وي کړې خو چې ضرر دې څومره حد کې روان ده ځان ته یا به نن یا سبا وي چې ته به پې واوړې چې د هغې نه خلاصېدل به بیا بېحده درته مشکله شي
مننه ډېره زیاته مننه جانبا صاحب تاسو ته که در وګرځېږم یوه مسله چې زمونږ دروند میلمه هم ورته اشاره درلودلې ده دغه وروستۍ کومې تورونه چې پر افغانان باندې لګول کېږي سره له دې چې هلته پاکستان کې دومره ګډوډي ده ولې بیا هم د افغانانو ته توجه د پاکستان پاتې شوې ده دا د څه ښکارندوی کوي
حکومت تفکر ارزښتونو ایمان نه هغه په پښتو ژبه غږېدی نشي نو په دې ترتیب دا یو مغالطه ده او تېروتنه ده او ځان غولول دي چې ته فکر وکړې چې عمران خان به دا کوم پښتون اوسېږي او هلته به د پښتنو اقتدار رامنځته شي نه خیر عمران خان هماغسې دی لکه هر بل پنجابۍ او هر بل هغه کس چې د پاکستان هغه ملیتاریستي ارزښتو ته ژمن دی یکی باید ایتس نوا خوشبینی اونو بود او که دیشه تر یو حده عمران خان جمهوری تا کارو که پاکستان که دیشه تر یو حده در پاکستان در نظامیان و در ملیتنستان و در استخباراتیان و در پروژیان و یو چه کوشش بود که چه در آقای در واق و زواق و نفوز یو چه سوز اما نو در دی دقیقی که واق در جمان دیگه بیاسه توز با این شکل فضل رحمان چې ملا فضل الرحمن شاه د کوم دینی مشر دی هغه هم عین شکل په عین ترتیب لکه عمران خان او نور دغه یو کس دی چې دغه اډوکو تر مغزو پورې یو پاکستانی دی چې دیش زره کسانی زما خاورې ته راولېږل او زما خاورې همدغسې بل پښتون چې هم همدغسې پاکستانی بدبخته دی لکه کاکړ انور الحق کاکړ دا د دغه بې عزته په کس کې زما د خویندو او میندو چې په پاکستان کې مهاجر وو د هغوی په حق کې بې عزتي وشوه. دا د هغې په وخت کې زما خویندې میندې مهاجرې په زندانو کې واچول شوې او څو سوه زره افغان بیچاره کډوال افغانستان ته په ډېره بې عزتي په جبر او ستم راولېږل شول او راستانه شول په زور اقرار شول د پاکستان. نو دغه ځان غولونه چې هلته به کوم پښتون راشي دغه پښتانه تاسو ته ښیم.
بله اوس هم ورزو اوریدونکو ته چې دوی خپل نظریات مونږ ته رالیږلي دي د دوی نظریات به هم ورو تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې اړیکه واخلي او د خبرونې د موضوع په اړه مونږ سره خپل نظریات شریک کړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت به څنګه کیږي. ځکه تر دې وړاندې پاکستان ویلي وو چې مغه شمېر افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني شکل باندې میشت دي به له پاکستان وباسي. تازه بیا ورته وخت ورکړی ته اول د ډسمبر پورې که دوی د پاکستان له لوري کوم اسناد ترلاسه کړي خط دوی ګرځېدلی شو ولی کاستان ورسره نه وي دغه کسان بیا هم له پاکستان شړي.
د ازادۍ راډیو مینوالو ته او د افغان غیور ولست السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا دوه خبرو ته اشاره کړی دو پر افغان کډوالو باندې حتما اغیزه لرلی شي ځکه چې د پاکستان سیاسي بې ثباتي او امنیتي کړکیچونه کولی شي د افغان کډوالو ژوند له ستونزو سره مخ کړي. ممکن کډوال ونیولی شي او وشړلی شي او پرې فشار راوړی شي او په دې خلکو لپاره اقتصادي او ټولنیزې ستونزې نورې هم پسې زیاتې شي. د افغان کډوال بله په افغانستان باندې به سره په دومره هغه وشي که نه چې د دوی بې ثباتي کولی شي افغانستان په وارداتو صادراتو باندې مستقیمه اغیزه ولري. نوره دا د دوی داخلي موضوع ده په افغانستان باندې هیڅ اغیزه نشي لرلی. او په لنډه توګه به دا ووایم چې دا د پاکستان خپله داخلي موضوع ده نوره په افغانستان باندې کومه اغیزه نه لري شي خو پر افغان کډوالو باندې یو څه نه څه اغیزه لرلی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اسدالله مخلص
سلامونه نیکی هیلې او درانه احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو همدارنګه د ازادي راډیو اوریدونکو ته. شیر احمد جلمد یم د هلمند ولایت د ګرمسیر د نظر پوښتنې ته خپل نظر پرېږدم. د یادی نظر پوښتنې په ځواب کې د نظر په رای کې باید ووایم چې اوسنی حالت چې پاکستان کې روان دی اوسنی چې کومه ګډوډۍ دی هلته زما په اند او نظر دا نه د افغان مهاجرینو لپاره په ګټه دی او نه د افغانستان د دلته د وګړو لپاره ځکه کوم هیواد چې پر ځان متکی نه وي تبند نړۍ سیمې او منطقې هیوادونو ته اړتیا زیاته وي نو د هماغه هیوادونو ګډوډي ورباندې منفي تاثیر لري. زما دغه نظر دی که سم ځینې افغانان د پاکستان څخه د ښه خاطرې نه لرلو په وجه شاید فکر وکړي چې هلته ګډوډي د افغانانو په ګټه ده خو د افغانانو په ګټه یا هلته د افغان مهاجرینو په ګټه باندې د هیڅ هیواد کاغه په ګاونډي هیوادونو سیمه او منطقه او نړۍ کې کوم هیواد وي دغه ګډوډي زموږ په ګټه نه ده او موږ باندې منفي تاثیر اچي زموږ په تاوان ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نوکه هیله او احترامات وړاندې کوم. اوما د پاکستان کوم وضعیت سي ده دا د افغان کډوالو لپاره کوم خنډ نه سي واقع کېدلی دا مشکلات په کراتو مراتو باندې پیک شوي دي. نو د دوی لپاره زما خپل شخصا نظر دا ده چې اسلامي امارات پراخ لمن ده پراخ نظر ده په افغانستان کې په میلیونونو خلکو دلته اوسیږي ژوند کوي نو انشاءالله د دوی لپاره به د پاکستان ته دلته ښه زمینه برابرېږي د هر څه له نگاهنه. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته زړه کوم اسلامونه وړاندې کوم. دغه پاکستان کې چې اوس کوم وضعیت روان دی دا خو کوم افغانستان او د افغانستان اوسنی حکومت ته کوم د تشویش وړ نه دی ځکه د پاکستان حکومت اوس په یو داسې حالت کې دی چې د ډېرو خواوو فشارونه پر دی شته او اقتصادي حالت د دوی زیات خراب دی او دلته طالبانو له خوا څخه چې ټي ټي پي په نامه یادېږي د دوی مرام ډېر کمزوري کړی دی. اوس دوی غواړي چې په خپل خپل ملک کې یو داسې وضعیت رامنځته کړي چې د دوی پوځ او د دوی پولیس او د دوی آی سي آی هغه کوم دغه چې دي هغه خپل مرام له لاسه ورنه کړي چې داسې نه لکه د افغانستان تېر حکومت چې و چې دلته کله طالبانو څه زور ولګوئ دلته دوی خپل مران له لاسه ورکوي سیمې علاقه نو دوی غواړي چې په خپل ملک کې داسې سیاست وچلوي چې هغه خپل پوځ در هغو پورې خپل مران له لاسه ورنه کړي هغه ټي ټي پي جنګونه او دغه رقم چې په داخل کې کوم جنګونه د وسلوالو طالبانو خوا په کېږي هغه دوی په دغه نقشه د پوځ نظر وراړوي چې دلته مظاهرې دي یا دلته دغه دي دلته د قومونو جنګونه دي یا دلته شیعه او سنی دي جنګ دی په دې کې خو کوم مشکل نشته دلته دوی د دغه خپل حکومت نظر وراړوي نور له افغانستان داخل ته په دې دوی هېڅ مشکل نه شي جوړولی ځکه دلته دوی ډېر افغانستان باندې فشارونه د لارو د بندولو د راوسته او دغه رقم دوی ډېر دغه وکړله مهاجر ورته راوړوه هغه د افغانستان حکومت دلته خپل تنظیم لري او دغه رقم خپل یو قوي پوځ لري او دغه رقم یو قوي کابینه لري چې دلته هغو ته هر څه اړتیاوې ور برابروي نو ځکه په دې وجه افغانستان ته دوی هېڅ تاوان نشي رسولی هلته چې کوم مهاجر دی هغو ته شاید یو څه ستونزه وي خو امکان یې شته چې دغه پالیسي به درې وخته وي چې کله د ټي ټي پي یا د نورو مجاهدینو مران د هغه وخته داسې قوي کېږي چې په دغه مظاهرو او په شیم بیا مخه نه نیول کېږي نو تر هغه وخته به شاید د دې هغه مظاهرې او د دې د پالیسي او سیاست روان
درنو اوریدونکو زمونږ اوریدونکو ول چې موږ سره یې خپل پیغامونه شریک کړو خپل پیغامونه ازادي رادیو ته لګیلی ول جان با سپتا صدرګر زما تاسو خبره په منما کې پاتوي مهرباني بله مسله دا وه چې لا هم ولې افغانان سره دي چې هلته په پاکستان کې دغه جنجالونه شته دي ولې بیا هم افغانان یو ډول په دغه کړنو کې داخل کېږي البته دوی داخلوي دغه کوم شمېر افغانان چې دي د پاکستان له لوري یو ډول نه په دغه مسایلو کې افغانان را داخلوي
بالکل بالکل صحیح ده چې دوی په زوره په چل په نایران را داخلوي ځکه چې دغه هغه ضعیف او ظلم ځکه چې افغانان مدافعین نه لري په پاکستان کې موږ دې پوهیږو او نه یوازې افغانان په ټولیز توګه هغه هلته میشت پښتانه چې پاکستانیزي نه دي هغوی څه حقوق لري مثلا دلته یو کس یاد نه کوي خو شمول زموږ افغانانو چې ډېر عجیبه ده یو کس مثلا د پښتون ژغورنې د غورځنګ یادونه نه کوي چې په تاریخ د پښتنو کې وروسته د ستر احمد شاه بابا نه دغسې یوه جرګه نه وه شوې څوک دوی دینه یادونه نه کوي او هلته خو نونس غوښتنې لري پښتانه درست د هغې نه خو څوک پوښتنه نه کوي چې د هغوی یادونه خو څوک نه کوي هغه خو ډېرې مشخصې وي غوښتنې چې موږ په خپلو وسایلو باندې غواړو حاکمیت مون غواړو چې د دې ځینې د پوځیان او د ټي سي پي ځینې ووځي درست او مونږ ته د خپل چارې مونږ په لاس کې راشي مونږ ته د مکتبونو جوړ شي مونږ ته د ټولنیز دولتي خدمات هغه څه چې مونږ غواړو په خپل خاورې غواړو دا شرایط را مساعد شي په دې باره د دوی د هغو کم ځای ته ورسي د دوی اعتراضونه کم ځای ته ورسي طبعا چې دغه پوځیان د فضا قصدن خړه پړه کوي قصدن د پښتنو په مې کې د ګول څو بودو کې دا ناولې پاوز دا استبدادي پاوز دا فاشیستي پاوز عمل کوي د یو خوا پښتانه د شیعه او د سنی په ځای تاسو ګورئ چې سره کمونه دی چې کمونه رامنځته شول دا وروستۍ ورځ دا یو بل د پښتنو عمومي وضعیت چې د پښتنو ګورنې ګورځنګ هغه ممثل دی دا هغوی د دغه سی پی را پیدا کېدل دا د طالبانو څخه جدا ده نه په دې معنا چې ستاسو کور کې طالبان دي داخلي دا تاسو د مبارک او دا سفر هم دي زم نو له بهر د تریګونو د تبلیغات هم کوم اما زما خو دا تروریستان بل اوس چې یو لوی اعتراض پاکستان کې رامنځته شو، هر نوم کې رامنځته شوی دی، هر څوک چې د تحریک انصاف طرفداران دي، دا زموږ کار نه دی، دا د همدغه پاکستان کار دی. خو بیا هم ټارګټ څوک کېږي؟ ټارګټ بیا هم پښتانه او افغانان کېږي. دلته بیا هم ځکه چې ولې دا کار کېږي، دا د دې لپاره کېږي چې هغه عمومي اذهان په پاکستان کې منحرف کړي، د اصلي مسلې نه، د اصلي ستونزو نه منحرف کړي، داسې ذهنیت ایجاد کړي چې ګواکې دا کار د پښتنو دی، د افغانانو دی. سبا تاسو د یاد اوسېږي چې سبا کېدی شي د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم را یاد شي، تاسو په یاد وساتئ چې بیا به ووایئ چې دا ګواکې د NDS کارونه دي، یا د هند استخباراتو کار دی. داسې حال کې چې دوی ګوته ځان ته نه نیسي قطعا، دوی نه پوهېږي. البته ښه پوهېږي چې په بحران کې، په ناورین کې، په ناسمو چلندونو کې غرق دي، په فساد کې غرق دي. او دا د خلکو، د پاکستان د خلکو اعتراض دی. افغانانو څه بیا هم کېدی شي یو چې د افغانان هلته زیږېدلي اوسي په پاکستان کې، او هلته تابعیت ترلاسه کړی شي. اوس دا غربي نړۍ کې چې موږ تاسو واسو درې کاله پنځه کاله ژوند کې درته تابعیت درکوي، تا مساوي وکړی دا هېواد ګڼي ستاسو. نو کېدی شي چې داسې افغانان هم هلته اوسېږي چې اوس د افغانستان سره مثلا هغه حقوقي تراو نو اوسېږي، خو په خټه پښتانه افغانان دي، بې له شکه هېڅ څوک دا حذبولی نه شي. خو تابعیت ولري د پاکستان، او هغې به هم خوشحاله نه اوسېږي د دغه پېښ شوي وضعیت څخه. نو ته هغوی تارګېټ یې مشخص چې دا افغانان دي، دا موږ افغانان د بدمرغۍ رامنځته کړي، هغې به د اسلام آباد نه کاږو. دا خو ظلم دی، دا خو استبداد دی چې کاملا یعنی روښانه دی. نو په دې ترتیب د دې حاکمیت او د دې استبلشمنت چې دوی ورته وایي دسې انګلیسي کلمه کاروي، د دوی ماهیت او فطرت هم دغه دی. ظلم، استبداد، د عادي خلکو، د پاکستانیانو د اذهان انحراف، چې د اصلي مسائل چې هغه اقتصادي ستونزې دي، هغه قومي ستونزې دي، هغه اجتماعي ستونزې دي، هغه په حاکمیت کې د هغوی د ګډون نشتون دی. نو په دې ترتیب دغه ټول عوامل دي ښاغلی احمدزی چې باعث شوي دي چې
ډېره زیاته مننه. ارزو یو دوه اوریدونکي راغلو، البته د دوی راغلي پیغامونه په باور بل هغې وروسته به بیا لاړ شو. زموږ درون میلمه ښاغلی ډاکټر صاحب صادق حمیدزی هم موږ سره په خپرونه کې ده، له دوی به هم بیا خپل پوښتنې ولرو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. نو تاسو په دې اړه باندې پام کوئ چې په پاکستان کې دغه کمی ناخوالې چې رامنځته شوې دي، دا به په افغان کډوالو باندې څه اغېزه ولري؟ زما په اند باندې یو ورځ تر بلې په پاکستان کې داسې پېښې زیاتېدونکې دي، لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یاستو. اوس فعلا په پاکستان کې مظاهرې په پراخ توګه باندې زیاتې شوې دي د عمران خان د راخوشي کېدو لپاره. نو دا به افغان کډوال د اته ورسېږي چې کوم کډوال چې هلته میشت دي، البته په پاکستان کې، نو دوی که د هر چا د هرې ډلې یا د هر ګروه له طرفه چې دوی ته کوم ضرر رسېږي د پاکستان حکومت ته، نو دا خو واقعي ده چې دوی به د هغه پړه په افغانانو باندې اچوي. ولې په دې چې ازموږ ساسې په عامیانه خبره باندې د سپاک د دوی معلوم ده، لاس پاک چې لاس په چا باندې پاک. نو دا به په افغانانو باندې بدې اغېزې ولري. هغه افغانان چې هلته میشت دي، هغوی به نور هم وځورول شي، او د ژمي موسم په رارسېدو ده، نو هغوی به بیا لکه د تیر کال په څیر باندې د خپلو کورونه را وشړل شي. نو داسې انګېرل کېږي چې واقعي دغه مظاهرې به نور هم پراخې شي. نو هغه څه چې افغانان کډوال لپاره دا پکار دي چې که چېرې وکولی شي چې خپل امکانات ولري او دلته په افغانستان کې ځای ولري، نو مخکې له دې نه چې هغوی طرف د پاکستانیانو طرف نه په جبر باندې راواستول شي، هغوی باید خپله په خپله خوښه باندې راشي خپل وطن ته. پاکستان خو داسې یو ملک دی چې تل یې د افغانستان په زیان باندې کار کړی، هېڅکله یې د افغانستان په ګټه باندې کوم کار نه دی ترسره کړی، دوه مخی سیاست لوبوي تل. نو دغه هم دوی لپاره یو ښه بهانه ده چې وایي چې په دغو مظاهرو کې ګواکې د افغانانو لاس هم ده، خالي غواړي چې د افغانستان امنیت سره برهم کړي.
نو دا زما نظر و البته دا نظر ما د بلخ ولایت له تاسو سره شریک کړی. سید الله مو ساته.
السلام علیکم. د پاکستان دا خبرې چې دی اوس کوي افغان کډوالو ته اختارونه ورکوي او دا وایي چې کله وایي چې په څو وخت کې به موږ د دوی لپاره داسې پرېکړه وکړو کله وایي چې پسې خویه. دا د پاکستان هسې بانې دي. پاکستان اوس په خپله سیاسي کړکېچ کې راګیر دی، په سیاسي کړکېچ کې اخته دی، خپل منځي اختلافات یې اوس اوج ته رسېدلي دي. اوس دوی غواړي چې په دغه مظاهرو کې چې کوم افغانان وي چې هغه هم نشته په دې کې، په دې باندې خپل ولس داری او دغه ته وایي چې تاسې نور د مظاهرو سره لاس واخلئ. د دې ټول پلان یې دغه دی چې د مظاهرو څخه څوک لاس واخلي.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. راز محمد صدام د پاره د بکوال ولسوالۍ څخه. پاکستان د افغانستان په اړه هیڅکله رښتینی نه دی، نه د کډوالو ایستلو، نه د کډوالو ګیرولو، نه د سیاست په هیڅ لاره، نه په تجارت په هیڅ لاره کې نه رښتینی. نو څلوېښت کاله پاکستان د لاسه زموږ هیواد ځورېدلی دی. نو د پاکستان هر ګام هر اقدام موږ په تاوان دی، په موږ اغېز ده، خو انشاءالله په موږ یې څه کولی. پاکستان چپه سیاست د دوه مخه سیاست بیا تر دغله په تاوان خواته ټیل وي که خدای کول.
درنو اورېدونکو، زمونږ راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه ول چې هغه موږ سره په ګډه واورېدل. اوس هم زو د چهارشنبې ښاغلي صدق امیدوی ته ورته امیدوی صاحب، پاکستان وار له مخه ډېر شمېر افغانان په جبري توګه له پاکستان څخه وشړل بي باسل. یو ځل بیا اوس تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی به هغه افغانان نه وباسي چې هغوی په پاکستان کې اسناد نه لري یا د دغه اسنادو پرته دوی ګرځي، اجازه خط دوی به ځان سره ولري. اوس هلته ډېر شمېر افغانان دي چې هغوی په پاکستان کې غیر قانوني شکل باندې اوسېږي. دغه وروستۍ کرافتیاته د دسمبر څخه دغه نیټه ټاکل شوې ده. څومره په افغانانو لپاره ستونزې وزېږوي؟
دا څه ده خوري د پاکستان باندې که اوس هر څومره یعنی انتقادات وکم وی غندم، زه فکر کوم چې دا به زمونږ یو درد هم دوا نه کړي. د دې په یواز به زه د خپلو افغانانو نه دا غوښتنه وکم چې ګوري د خپلو مسؤلیتونو نه تېښته د حل لار نه ده. د یو افغان په صفت زه نن په افغانستان کې یم. دا افغانستان کې بحران ده یا مشکل ده یا ستا د خوښې نظام نشته یا هر کیسه چې ته یادوې، آیا د دینه په تیښته کې ته د دې حل لاره ګورې که نه دلته په مجاهده مجادله او دلته په همت او که کله چې ستا خپله باوري هم چې زما غږ رښتونی ده، زما غږ حسنه ده، د افغانستان د پرمختګ لپاره ده، د افغانانو د فتو عزت او ابرو لپاره ده، نو دغه مبارزه خو دلته داخل په خپل ټټوبي کې کوی شو. ته ولې خپل وجدان داسې نه مسؤولوې چې ته ګورې ته پوهېږې په دې چې د تا نه یو ابزار جوړېږي د فشار لپاره، د ستا نه یو ابزار جوړېږي د خپلو یعنی عایداتو یا د خپلو د نغدو لاسته راوړلو لپاره، نو ته ولې ځان ته دغه ځان دغه ابزار جوړوې؟ ته ولې خپل وطن کې کب تمه د سخت به وي، مشکلات به وي، دغه مشکلات په مقاومت باندې حلېږي، دا په تېښته باندې نه حلېږي. تر څو به ته د هغې افغان حیثیت هم د سوال لاندې راولې چې هغه نن په ساړه او په توده کې په افغانستان په غرونو کې هم وخت تېروي، په سمه کې هم وخت تېروي، املته خپل مشکلات ګالي خو نه د پرېښې چې د افغانانو حیثیت د سوال لاندې راشي چې ولا هلته یا وټکول شو یا وځپل شو یا داسې وشول یا هغسې وشول. نن وروره ته د یو سیاسي ابزار په توګه هلته خپل د ځان ورکړی ده د پردیو سیاستونو لپاره ګټه رسوي، ته ولې ځان نه هوښیاروې؟ ته ولې د خپل ځان ته سر نه ټیټوې چې راشي خپل مسؤلیتونه درکړي؟ ته ګورې عمران خان د عمران خان آزادي دا یو خندوونکې کیسه ده. امریکا یعنی عمران خان په دې نوم باندې ځان معروف کړی چې زه پاکستان د امریکا د غلامۍ نه خلاصوم، ښه غلامۍ نه خلاصوي، او بیا چې ته خپله په زندان کې تم ځان په امریکا نه غوښتنه کوي چې ما د زندان نه آزاد کړه، ما ته حق راکړه. یعنی دا په خپله داسې یو په تناقض کې دوه مسلې دي چې هر یو سړی چې په سر کې دوه سترګې ولري هغه په شکمن کېږي چې وروره د کوم څه چې تا روان کړي دي دا یو سیاسي پروژه ده، یو داسې کیسه ده. تاسو ګورئ چې په پښتون خیبر جرګه یعنی چې هغه دایرېدل
کوله همدغه د عمران خان پارټي و چې هغې ته اجازه نه ورکوله همدغه د عمران خان پارټي و چې په هغې باندې ډزې وکړلې. یعنی ته ګوره چې نن تا ته یو په مقابل کې داسې یو پلان داسې یو شوم پلیت سیاست پروت ده د دې باوجود چې ته ځان نه هوښیاروې ځان نه پېژنې. زه فکر کوم چې دا زما ضعیفي ده دا زما نیمګړتیا ده او ډېره ستره نیمګړتیا مې ده. تر څو پورې به زه پاکستان وغندم زه پاکستان ګورم چې هیڅ نوه قوانین نه مراتوي زه ایران ګورم زه بل ځای ګورم تر کله به مونږ دغه غندنې کوو تر کله به مونږ همدغه فقط مظلومیت اظهارو تر کله به مونږ د چا نه د ترحم غوښتنې کوو کله خو بم په ځان د خپل ګریوان ته سر ټیټوو چې راشو نور د خپل وطن جوړ کړو. دا دولت کې که مشکلات دي جوړوم یې پی ولې به نه جوړوي. زه هم افغان یم باید چې هغه غوښتنه زما د افغاني کلتور سره او د اسلام او باور سره سم وي هغه په احسنه وجه باندې په سالمه لاره باندې وکم. که زه یعنی بعضې مس خلک دي هغه مختلفې بهانې مطرح کوي یعنی بعضې خلک دي زمونږ خپل داخلي سیاسون دي د قلم لپاره یعنی ټوپک تجویزوي قلم په ټوپک راولي چې کله د دې استدلال دومره ضعیفه ده دومره خیرنده دا غی نه به زه د قلم توقع وکم. قلم کې دومره زور شته ده خو چې هغه په ښه مدیریت شي قلم په خپله ځای نیوای شي قلم راتلی شي قلم ترویجوای شي او قلم تا ته لاره درکولی شي. خو د تعصب سره دلته یو غلط کنسپټ افغانانو ته ورکول شوی ده. زه وایم چې د پاکستان ټولې نخوالې ټولې نسمې هغه د ځان لپاره کوي که هر شی دیږ یعنی هغه ګټه د ځان لپاره باید وکړي. نوره باید افغانان هوښیار شي نوره ټول پښتانه باید هوښیار شي. 9 میلیونه اسرائیل په ټوله دنیا راج کوي خو 100 میلیونه پښتانه مظلوم دي. اوس زه پښتانه ګرم کم که دنیا ګرم کم دا دې د ټول پښتانه راته ووایي چې زه استا ګرم کم که د دنیا ګرم کم اسرائیل ولې هغې ځای ته ورسېدو ته ولې داسې بدبخته یې تر نن ورځې پورې.
مننه ډېره زیاته مننه. اوس هم ورځو موږ سره زموږ اورېدونکي د تلیفون پر کرښه دي. له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی نظر څه دی د نننۍ موضوع په تړاو چې په پاکستان کې د افغانانو پر روان ژوند نور څه اغېز کولی سي. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني ورور څوک اول له کوم ځای څخه او د موضوع په تړاو باندې نظر مو څه ده؟
افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني افغان صاحب.
خورجانې که یو ګوته خلکو ته نیسو ګوته به ځان ته نیسو کنه وزمنګ باندې چې دغه خلک حاکم شوی دي دغه خلک چې دي ټول خلک توري کړل ټول خلک تختی لګیا دي تختی پوجا افغانستان نه د باندې د کار او بار ته یو مال ډوډۍ پېتی دي. نو پوجا کداغه زمنګ وای چې دغه مونږ باندې لاس کش کړه وای زه خپل یو مېدې ما زه خپل هم پټیخته ما پوجا زه ما چې زموږ ما پټیخته ما کنه خو زه لږ جپ کې چې جانسته کنه زم تخته ما زم ولا افغانستان کې ټینګ شم چې مېدې ما زه تخته ما جو خلک خلا پرې ده. نو پوه شو مونږ عمران خان څه کوو مونږ شهباز شریف څه کوو مونږ بېنظیر بوټو څه کوو زه خپل دولت باندې غږ کوم چې دغه خلک دې راوغواړي لاس کې کش کې څوک دې اردو کې ونیسي څوک دې پولیس کې ونیسي څوک دې مامور مقرر کې څوک دې یو شی کې څوک دې بل شی کې. مونږ هېڅ چا سره همکار نه لرو نه امریکا سره کار لرو نه نه بل سره کار لرو نه بېنظیر بوټو سره کار لرو. مونږ خپل دولت نه ګیله ده چې دلته مونږ باندې حاکم شوي دي مونږ ته ستنې وخي ستنې وخي مونږ تښتو چې سړی مونږ باندې لاس کش کړي نو ولې مونږ وتښتېږو. نو پوه شو دغسې خبره ده خورجانې چې مونږ خپل وطن نه بېزګار یو زمونږ مشران کشران پوه شو مونږ نه مني تاسو جمهوریت چتر لاندې وخت تېر کړی دی تاسو وایې د امریکا غلام اسئ د فلاني غلام اسئ دغسې خبرې دي خورجانې. وطن افغانستان خو پوه شو نه جوړېږي په دې رقم باندې مونږ خپل د دولت نه ګیله ده پوه شو چې دولت مونږ باندې لاس کش کړي نظام چپا شو خلکو ته دغه کوله دغه طالبانو وایان چې وروره مه تښتئ تاسو باندې تاسو زموږ بچیان استئ بس مونږ تاسو سره همکاري کوو تښتېدل به پکې نه وي. نو پوه شو که 5 ګوتې خلکو ته نیسي او ګوته خو به ځان ته به م ونیسو که نه او خور وویل وایي اټکه پورې زمونږ دی په خدای زما خندا راغی افغانستان کې څوک وکړي نه مړ کېږي دلته څوک د چا غم نه خوري تا ټکې نیسي خوشحاله اوسئ خورجان
ډېره زیاته مننه ژوندی څخه ورځ. درنو اوریدونکو زمونږه اوریدونکو چې خپل نظریات موږ سره شریک کړي په خبرونه کې مرسته د شارشنو کې خغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزو یو تر څنګ پخوانی ډیپلومات خغلی غوث جانباز چې موږ سره همکاري کوله. درنو میلمنو تاسو نه ډیر زیات مننه کوم چې موږ سره مخ خبرونه کې برخه اخیستي. درنو اوریدونکو زمونږه خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي خو په وروستیو شیبو کې ازادي راډیو تاسو سره رسیدلي پیغامونه اورو خو وخت
د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زه مولوی عبدالحکیم د هلمند ولایت څخه غږیږم. زه دا یوه خبره پاکستان ته په ډېر درنښت ورته کوم چې پاکستان دې ټولې شخړې پر موږ ناړي. که ټي ټي پي یو کار وکړي هغه به افغانستان دی، که خلک مظاهره کړي دا وایي دی وایي افغانستان دی، که هر نوه نقصان پیښ شي نو هغه دوی په افغانستان باندې راړي. دوی ولې خپل خلک نه رضا کوي؟ افغانان ته دې تکلیف نه ورکوي. افغانان خو مهاجر دي او د مهاجرو لوی حق په اسلام کې هم شته او په دنیا کې هم شته. مهاجر دي نه سیري بس پکت. خو تاسې په خبرونو کې به اورېدلي وي چې خلک د کوره راوتلي دي، هم د نیولي دي. هغه به دوی رسنیو ته ښکاره کړي چې دا خلک خلک سب بازار او سودا ته راوځي، هغه به دوی ښکاره کړي. هیڅ قسم یو نوه مهاجر باید نه په دې کار کې لاس ووي نه بیې هم وهلی، ځکه چې مهاجر ډېر ضعیف زندګي لري هلته. نو موږ بیا هم پاکستان ته دا وایو، بیا ورته وایو چې الله به تا بیا دغسې مهاجر کړي چې بیا به ته په وطنونو باندې یې، که چیرې بیا به ستا عزت نه کړي، که ته چیرې د مهاجرینو سره بد وکړې او هغه په ناحقه باندې زیریې او ګیریې. او د پاکستان دا پیشه او خوی ده چې کوم کار چې اوس ایا عمران خان پاکستان پورته کړي چې هغه مظاهرې کړي، ایا چې ټي ټي پي په افغانستان پورته کړي چې هغه اوس جنګونه کوي د دوی سره، یا د پاکستان هندوستان سره چې دوی اخته سي کله کله هغه کې به بارت په هغه به هم دا وایي چې د افغانستان اخته کړی دي، هغه کار هم پر موږ باندې را اړي. نو ده د سر افغانستان ته درد راغلی دی، خدای دې د خپل درد نوش کړي، قهقه نوش کړي، حوصله دې وکړي، برداشت وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه رضوان الله غورزنگ ما د کابل څخه. اول خبر خدا د چې دی افغان مهاجرین د پاکستان سیاسي تاو تریخوال کې هیڅ قسمه لاس نه لري، او بل دی صرف افغانان په دې تورن کوي چې افغانان زموږ په سیاسي هلو ځلو کې لاس لري. دا داسې خبره نه ده، بلکې دی دا صرف د دی یو تور ده د امریکا یا د نورو هیوادونو نظر سترګې ځان طرف ته راړوي په بانه د دې چې دی ته ډالر واخلي. دا د دی خپل سیاسي او ګیم روان کړی. او بل ظاهره خبر ده، افغانان چې کوم پاکستان کې پراته دي مهاجرین دي، هغه بیچارهګان خپل یو وخت دو وخت ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، خپل کاروبار کې مصروفه دي. خو دا یو قسمه دی یو سیاسي ګیم ده چې په دې ذریعه باندې دی د امریکا سترګې ځان ته راړي، دی امریکا ته دا وښیي چې افغانان دهشتګرد دي، یا دی افغانستان چې اوس کوم د حکومت ته طالبانو یا دی غواړي چې په دې باندې فشار زیات شي، افغانستان یو ځل بیا د اورانی او ویجاړي طرف ته لاړ شي او د افغانستان حالات دي خراب کی. سونه چې د افغانستان حالات خراب دیږي هغونه د پاکستان دي کې ګټه ده، ګټې ته دي ته دغه دي چې یو ځل به بیا دي په ډالر ماړه شي، دي ته به ډالر ورکړلی شي. نو دی غواړي دا چې سونه تاوتریخوالي او سونه دا افغانستان حالات خراب شي. سونه
غزنوی هم لکندار زخه د ازادي راډیو کارکونکو ته نیکې هیلې. اوس پاکستان کې چې دا اوس وروستي امنیتي سیاسي ترنګلتیاوې مخ په ډېرېدو دي او هره ورځ وي، او هلته همیشه دي لکه اوس عملا چې دي تحریک انصاف او د نورو ګوندونو لخوا کله ناکله سیاسي انګیزه زیاته وي، سیاسي مشکلات وي، او هلته زموږ افغان کنډوال میشت دي او د اروپا وجود کل او کوم سی دلته له پاکستان ته په قانوني سند باندې په ویزو باندې ترخم له لارې او د کندهار دی په دغه لارې چې کوم مریضان یا مسافر یا تجاران روان دي، باید دغه سیاسینو او د دې بهراني حالاتو کې زموږ د افغان کډوالو او د مسافرو حق تلت نسی. هلته خو مهاجر رونه ډیر په بد وضعیت کې دي، لاله وخته چې شبخانې نه لري، ښوونځي او مدرسې نه لري. نو په داسې حالاتو کې هغه کوم حق چې د خیریه بنسټ لخوا کوم خدمتونه دي کې یعنې نور مؤسسو لخوا کې باید دغه حق تلت نسی. باید په داسې حالاتو کې سه کوم زموږ د افغانستان سفارتخانې دي د هغو لخوا توجه ورته وسي، او د د دغو مهاجرو ته کله کله ډېر مشکلات ایجادېږي په داسې حالاتو کې باید نړیوال هم توجه ورته وکړي. زما خدا نظر.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ ما دی وردګ څخه پاکستان کې چې کومه بیانیه ته اوس وخت کې